سلامونه د سهار اته بجی دی. زه صفی الله ستان اگزایمه د ازادي رادیو دغه پروگرام ته خره غلاستو يم. پیل په خبرونو کو. د پاکستان دولتي رادیو ویل چې پرون د تورخم لارې تر 3000 ډیر افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شول. د دې رادیو پر اساس هر ورځ زرګونه افغان کډوال چې په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري په خپل خوخه افغانستان ته ستنيږي. د دې رادیو د راپور لمخې لکه چې له بي اسناد کډوال وختل شوی چې له پاکستان ووزي تر اوسه پورې تر 3500 ډیر افغانان خپل هیواد ته برته تللی دي. پاکستان بي اسناد کډوال ته ویلي چې د اکتوبر تر 1 پورې ووزي کنه نیول کیږي او په زور ایستل کیږي. د روغتیا نړیوال سازمان په هرات کې له څه باندې 1,00,000 زلزله ځپلو سره د نږدې $8 مليون مرسته غوښتې. د ملګرو ملتو د ادارې پرون په یو راپور کې ویلي په هرات ولایت کې 1,00,004 زلزله ځپلي روغتیایي مرستو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا ویلي و په هرات کې زلزله ځپلو ته د سرپناه، خوراکي موادو، نقدي مرستو او نورو مصارفو لپاره څه باندې $93 مليون ته اړتیا ده. په هرات ولایت کې له 2 اونیو راهیسې زلزلې کیږي. د ملګرو ملتونو له شمیرو سره سم تر 400 ډیر کسان په دې زلزلو کې مړه شوي او شاوخوا 2000 نور ژوبل شوي دي. طالبان بیا شمیرې لوړې یادوي او وایي شاوخوا 15000 کسانو ته مرګ ژوبل اوښتې ده. په پاکستان کې د پولیو یا ګزارنه د مخنیوي پروګرام وایي په پیښور، کراچۍ، چمن او راولپنډۍ کې د پولیو ویروس محیطي بیلګې تایید کړي دي. دغه پروګرام د مسؤلانو په وینا دا نمونې د سپتمبر او روان اکتوبر په میاشتو کې اخیستل شوي او د پولیو ویروس یې پکې معلوم کړی دی. تر دې وړاندې هم په کراچۍ، پیښور او لاهور کې په محیطي بیلګو کې د پولیو ویروس تایید شوی و، خو دا لومړی وار دی چې په چمن کې هم تاییدیږي. پاکستان او افغانستان د نړۍ یوازینی دوه هیوادونه دي چې لا هم د ګزان یا پولیو ناروغي پکې لمینځ نه راتللې. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په بشري مرستو بار 15 لارې د مصر له رافت څخه غزې ترانګې ته چمتو دي. دې سازمان د اسرائیل د دې اعلان هرکلی وکړ چې وایي د مرستو د رسېدو مخه به ونه نیسي. د روغتیا نړیوال سازمان رئیس تدروس ادهانم پرون خبرونو ته وویل زموږ په لارویو کې بشري مرستې بار شوي او چمتو دي چې غزې ته روانې شي. او د کرکټ په نړیوال جام کې پرون هند په 2 وکټونو او 1500 توپونو بنګلاديش ته ماتې ورکړه. دا په روان نړیوال جام کې چې هند یې کوربه دی، د دغه هیواد د ملي لوبډلې څلورم پر لپسې برای دی. په پرونۍ سیالۍ کې د هند نامتو لوبغاړي ویرات کوهلي 103 منډې وکړې. ټاکل شوې چې نن د پاکستان او آسترالیا لوبډلې سره مخامخ شي. پاکستان په تیرو 3 سیالیو کې 2 ګټلې او 1 یې بایللې، خو آسترالیا 1 ګټلې او 2 بایللې دي. تر اوسه پورې د هند ترڅنګ نیوزیلند هم 4 واړه مسابقې ګټلې دي. رابشو اول راپورته. لزګونو په خوانیو امریکایي چارواکو د کډوالو ملاتړو له پاکستان وغوښتل هغه افغانان له خپلې خاورې ونه باسي چې امریکا ته د تک پروسه تر کار لاندې ده. پاکستان د لکونو کډوالو د ایستلو پریکړه کړې چې د هغو په منځ کې زرګونه داسې افغان کډوال هم شته چې امریکا یا نورو لویدیځو هیوادونو ته د تلو لپاره دغه هیواد ته ورغلي دي. تفصیل اسمت ساروان اورو.
د یو شمیر پخوانیو امریکایي ډیپلوماټانو او د افغانانو د انتقال د چارو استازو له پاکستان وغوښتل چې هغه زرګونه افغانان له خپلې خاورې ونه باسي چې امریکا ته د تک انتظار باسي. دوی دا غوښتنه وروسته له دې په یو پرانیستي لیک کې وکړه چې د پاکستان حکومت اعلان وکړ چې د روان اکتوبر تر 1 پورې باید 1,900,000 ناراجستر شوي کډوال د دغه هیواد له خاورې ووسي. دا لیک د چهارشنبه په ورځ د امریکا اتیا پخوانیو چارواکو شخصیتونو او د انتقال د چارو ډلو لاسلیک کړی او پرون خپور شو. دوی د پاکستان حکومت ته ویلي چې خپل دا پریکړه بیرته واخلي کنی ګنش بیر کسان به په افغانستان کې ونیول شي. تیره اونۍ ملګرو ملتو هم وویل چې که په زور افغان کډوال خپل هیواد ته واستول شي ممکن د کورنیو د غړو د جلا کېدو په شمول د بشري حقونو سرغړونه وشي. که څه هم پاکستان د افغانانو نیونی او ځورونی راتوي او وایي چې یوازې په هغو کسانو پسې دی چې په دغه هیواد کې په غیر قانوني ډول اوسي. د امریکا او ډیرو نورو هیوادونو د مهاجرت له قوانینو سره سم دغو هیوادونو ته تر انتقال مخکې کډوال باید په دریم هیواد کې وي. له دریمګړي هیواد د کډوالو د لیږلو پروسه له 14 تر 18 میاشتې وخت اړتیا لري. ډیر افغانان چې د دې پروسې لپاره په پاکستان کې انتظار باسي د ویزو موده یې پوره شوې ده. په اسلام آباد کې افغان کډوال محمد باقر احمدی په دې اړه ازادي رادیو ته وویل چې هغه افغانان چې په وروستیو 2 کلونو کې پاکستان ته راغلي څو یو بل هیواد ته لاړ شي د ویزو موده یې ختمه شوې او اوس د استل کېدو له خطر سره مخامخ دي.
کسانی که به دعوت کشورهای غربی مخصوصا آمریکا
هغه کسان چې د لویدیزو هیوادونو په تیره بیا د امریکا د متحده ایالاتونو په غوښتنه په افغانستان کې د دوی د ځایي همکارانو په توګه د پی او او پی دوه او ایس آی وی د متقاضیانو په توګه له افغانستانه پاکستان ته په قانوني ډول راغلي وو د امریکا د نه پاملرنې او د دوی د دوسیو د پروسې د اوږدېدو له کبله د جبري خراج له خطر سره مخامخ
است.
په همدې حال کې په کراچۍ کې د افغان کډوالو مدافع وکیل منیزې کاکړ د کراچۍ په محکمه کې په دې خاطر اعتصاب کړی چې محکمې د یو افغان کډوال چې ناروغ دی ضمانت ونه مانه. هغې ویلي دا افغان چې د پښتورګي په ناروغۍ اخته دی له خپل زوی سره نیول شوی دی. دی ویلي چې د اکتوبر په څلورمه دغه افغان او زوی چې کارتونه هم لري په ضمانت د خوشي کېدو غوښتنه کړې وه، خو محکمې غوښتنه رد کړه.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ورکوښو او پیداسو عزیزانو د خبرونه ګرانو دوستانو او د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو سلامونه او درناوی میومنه. ستاسو د بشپړې روغتیا او بریالي توبونو په هیله د نن ورځې د خبرونه تاسو ته زتای روشان وړاندې کوم. درنو اوریدونکو، په پیل کې باید تاسو ته د دې خبرونې په هکله یو مهم معلومات وړاندې کړم. هغه دا چې د دغه پروګرام یعنی د ورکوسو عزیزانو د خبرونې نن دغه وروستۍ ورځ ده یا وروستۍ پروګرام دی. بلې ګران دوستان، دغه خبرونه به تر دې وروسته په دغه بڼه او دغه وخت نوره خپره نه سي، خو که ستاسو کوم دوست او عزیز ورک وي او یا هم د کوم چا د ورک سوي عزیز په هکله معلومات لري، نو تاسو بیا هم کولای سئ چې موږ ته خپل پیغام د ازادي راډیو د پیغام ثبتولو او یا هم د واتساپ له لارې راولېږئ. موږ د ازادي راډیو د بیلابیلو خپرونو په ترڅ کې درته خبرو. خو دغه خبرونه به نور په دیو سني شکل او فورمات باندې نه وي. نو مخکې تر دې چې زه ستاسو سره خدای پاماني وکړم، لومړی به ستاسو هغه رسیدلي پیغامونه خبرو کړو چې د ځینو پیدا شوي کسانو په هکله معلومات راکوي.
سلامونه نیک هیله او احترامات د ازادي راډیو د ورکو عزیزانو د خبرونې ټولو اوریدونکو او کارکونکو ته خدای دې وکړي چې روغ جوړ، خوش او خوشاله بیاس. ستاسو همیشنی اوریدونکی محمد اسلم همت د نیمروز ولایت له دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې یم. طاهر روشن صاحب، تاسو تیر اونۍ په خبرونه کې د باودین په نامه د یو ځوان پیغام نشر کړی و چې د محمدین په نامه د یو بل ورکسوي دوست پلاټ کې و. نو کچيري باودین نامه زما ژغ اوري او غواړي چې د محمدین په نامه ځان ته معلومات وکړي، نو زما سره دی پر دغه ټلیفون شمیره په تماس کې سي او زه به ورته د محمدین په نامه د ورکسوي دوست معلومات ورکم. زما د ټلیفون شمیره ده 0-22-41-1. شمیره یو ځل بیا تکراروم، 0-22-41-1. کچری باودین ورور زما ژغ اوري، نو لطفاً دی پر دغه شمیره زما سره په تماس کې سي تر څو د ورکسوي دوست په اړه معلومات ورکم. د یادونې وړ ده چې محمد النامه د تیرو 15 کالو راهیسې د نیمروز په دلارام ولسوالۍ کې ژوند کوي او که هر ورور غواړي او یا هم محمدین دوست وي یا یې پیژني، نو زما سره دې پر هغه نمبر چې ورته ومې وایه را سره په تماس کې سي، نو زه به د محمدین په اړه معلومات ورکم. والسلام، په احترام.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زدا آزادی رادیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته سلام او بعد سلام. زه عبدالعزیز د کندهار ولایت تجړی د نسوالی څخه خبره کوم. یو ماشوم چې تقریبا د واتو کال پر شاو خو باندې عمر لري او دوه کال مخکې موږ پیدا کړی دی د کندهار په شهر کې، او دی خپل نوم منی رحمت وای او د پلار نوم کل علی محمد او کل ولی محمد یادی، او دی ورور نوم وکیل احمد یادی او د بل ورور نوم عبد الكبير یادی. نو دی زمر سره دی تقریبا دوه کال کیږي. نو هر څوک چې د دده ورثه او پات له معلومات لري یا خپل دده وارثان ما ژغاوري، نو پر دا شمیره دی د مر سره اړیکه ونیسي. 0-22-25 0-22-25 او دا واتساپ شمیره هم ده او ساده شمیره هم ده.
قدرمنو دوستان، په دې هیله چې ستاسو کوم دوست او خپل هم په دې پیدا شوو کسانو کې وي، اوس به هم راسو د هغو ګرانو اوریدونکو پیغامونه به واورو چې د خپلو ورکو سوو عزیزانو لټونه کوي.
سلامونه د ازادي رادیو مینوالو ټولو ته خاص او ځنګړي سلامونه په دې هله چې ټول راته رکرو د صحت جامع مو پرتن وی ټلیفون لیکي ته ځل بیا ز سرتاج ننګرهار راغلی مولا خایستان ننګرهار یم چې د نیکمل پونم یو ملګری نادر کشیل ننګرهار بیا له کامې ولا سوالې نه اوس نه ساتي اسدي تکلیف هم لري نو که هر چاته فتوی د ورو بیا د ځل همدردی دي سره په دغه شمارو ګډنوال شي شماري ورته وای ملمړي اتصالات نمبر وای ما 0 8 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 اتاویا نه سو دری نه سو سلور روشن نمبر دے صفر اسوا شپگ نوی شپگ شپیت سلور اتیا پنجا اتیا افغان نمبر دے صفر پورا اسوا نه سو سلور سلویخ نه سو یو سلویخ رازم اشماری دیا یو تکرارو ما که هر چاته معلومات نو دوروره لزلل هم دردی دیرا سرا پدا اشمارو بیا برخ و اخلی و که هر چاته معلومات نو منگ تا دی جای پگو تکلی صفر و ات شپاگ شپاگ پینز پینز تلور صفر عریبا نمبر صفر و ات نا صفر دری نا صفر سلور روشن نمبر دی صفر و نه درې د پیش پګ اته څلور اته پنځه رسوی کې افغان نمبر دی صفر و صفر صفر نه څلور څلور نه څلور یو تر دې ښه وختونه په دې هیله روشن ورور چې پیغام مې بار بار نشر کړي له تا نړۍ مننه کور ودان او اکدې په پاک او هغه سپېڅلي بېنیاز رب باندې سپارم ښه وختونه
سلامونه ګلونه احترامات تاسو لګرانه دغه شان د ازادۍ ټیم ټول مینوالو ته هیله لرم چې را لرو جوړ خوښ او خوشاله څوکاله آرام او څه ګرانه بیا هم مینګول وفادار د خپل نګرخار بټی کوټ ولا سالي څخه می زنګ درته واخلې زمونږ هم دغه شان یو دوست چې جان محمد ولد خان محمد دا څلور میاشتې کېږي لس کاله عمر لري چې نادر کښو دی او که چاله معلوماتي یا چاله پته ګرانه نو لږه ساتي تکلیف لري موږ له دې په دغه شمیره باندې زنګ وکړي صفر او سوا وا اتیا درې پنځوس او پنځوس اخري کې شپږ دېرش یعنې صفر او سوا وا اتیا درې پنځوس او پنځوس شپږ دېرش یو ځل بیا دا شمیره تکراروم صفر و اته و پنځه دری پینزو و دری شپاگو خخ پروانه خواه وقتی شیگه ولره جزه جایزه هم زگرانه خخ پروانه خواه وقتی خواهی خواهی
السلام علیکم و رحمت الله و برکات در روزګان ولایت جزو ولسوالی سمیاړي کني ولې د غزما یو وطنوال دی دوه کال کیږي د ایران او ترکیه په سرحد کې ورګ دی نیمه توپیک دی د امیدلا زوی دی سپراویا پنځاویا دوه تیا شپږسو څلوش میته شماره تماس ونسی مننه تشکرې د غجانب ادا کوم چې مشته شوونه وکړي
السلام علیکم از دې رادیو د اوبدونکو کارکونکو ټول سلام علیکم زه یې مطلب وایم له موږ ته ګریش کولې سولې څخه تاسو ته پیغام پیړم زما یو ورور دی چې نو لا په نامه دی چې خو یو کار کیږي چې ورکسي او د دې لوس کار دی خو یې وته سترګې دی او راشي سترګې باندې د ښه حال همسته اته دې شته مې برابر نه دی بس خاص خبره نه پیږي چې ورته پوښتنه وکړي چې نوم یې څه دی خو یې نه سي او که چیرې ورناره کې چې نو لا دې د نو لا په نامه راختي نو موږ څه نه درک سوي چې خو یو کار کیږي عمر یې دی لاس کار دی له هم ما د ګریش کول سوالې د لارسمه د سراسي سره چې د لکه څخه نمبر دا دې راځي دا هله کوم چې نمبر دا پیغام نشر کې چې کوم سمه ته خې معلومات نمبر سره د ټلیفون په دا شمارو علي کوم چې ټلیفون دې شمې یا ور شمارې ثلاثه چې پر و اته ز و ن یو صفر ن صفر ن یو شمارې دې دا وایم صفر و سو پنځه اته و سو یو نیو صفر یو نیو او د ټلیفون بل شمارې د سیم شمارې صفر و سو دوا نسو شپتا درسو دو اتیا که زیفون شماره زوی دیوان سپر دوا نشپر سپر 3-2 دا موږ دوی شماره دي هر مسلمان ورته چې معلومات په دې مسله دا شماره باندې اړیکه ونیسي. وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. دغه هلک حبیب نمیر د بالول اکا زوی دی چې د هلمند ولایت په مرکز لشکرګاه دریمه حوزه بولان کې کور دی چې نادر اکثر ار مسلمان ورو کې په اړه معلومات لري په دالان شمیره سره د زمر سره اړیکه ونیسي 0-0-8-9-1-9-0.
السلام علیکم د ازادي رادیو ټولو کارکونکو ریډونکو ته نیک هیل سلامونه او احترامات. دما زوی ته میوند نمیږي ترکلی په تندې له کور نظر کوي د هر چا ته چې معلومات یې په دې نمبر ته واړی کوي نشي 0-3-9-6-2-0-0-3-9-6-2-0. مننه تاسو دې کامیابی په هیله. ازادي راډیو دې ژوندۍ.
بلیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ازادی ریڈیو ټول درنو کې درمن اردن کارګون کارکران ته سلامونه په دې لن ټول تر کړو خوش خوشاله څوک ازادی ریڈیو او هغه ټول ته سلامونه یو خاص سلام نه شاغلی تایو روشان صاحب ته اختر محمد د خادم د علم دولت و اشیر ولسوالی همدل ازاد کارزک د سیمه څخه درته دا پیغام پرېږدم را به سم دې ته چې یزمر د اشیر ولسوالی د بیت کار د سیمه څخه یو کس د محمد اسماعیل په نامه تقریبا 15 کال کېږي چې د اشیر ولسوالی د سیمه څخه نادر کسه وای دی. نو محمد اسماعیل چې دی عصبي تکلیف هم لري داسې جگ ځوان دی او تور پاج به پیچې تقریبا 15 کال کېږي چې نادر کسوي دی. نو که هر مؤمن مسلمان ورور ته د محمد اسماعیل په اړه باندې معلومات وي نو کولای شي زموږ په دوه غبرګو شمیرو را سره اړیکه ټینګه کړي او موږ د خپل وس مطابق جایزه هغوی ته ورکوو. نو دا اړیکه نیولو لومړنی شمیره د افغان وسیم 0-0-1-2-8-1-9. شمیره به یو ځل بیا ما تکرار کړم 0-0-1-2-8-1-9. او بل افغان بسم شمیره د 0-0-6-3-2-9-8. او تر څنګ یې اټین شمیره ده 0-0-2-6-3-9. نو کار مومن مسلمان غواړي چې زموږ سره اړیکه ټینګ کړي هم په دې اړه معلومات راکړي. دغه لومړنۍ شمیره به زر بیا ورته 0-0-1-2-8-1-9. او هیله کوم چې زما پیغام په بار بار نشته کې تر څو چې د محمد اسماعیل معلومات کېږي زه به بیا هم پیغام ازادي راډیو ته پرېږدم چې د ده معلومات راته کېږي. ډېره زیاته مننه. ژوندي خوشحاله چې خدای پامان.
زما یو زوی ورک دی د یو کالو 4 میاشتې کېږي د سلیمان په نامه دی د بلوڅه کازوی دی. نو دغه ایران ته تللی دوه انډیوالان ورسره دي د سلیمان په نامه دی. دا کې څوک معلومات لري مسجد په دغه لمبر زنګ ووي. سلام علیکم.
ګران اوریدونکو تاسو خو په خپل دغه پیغام کې نه خپل نوم یاد کړی او نه مو هم خپل د ټلیفون شمیره ذکر کړی. نو ستاسو د ټلیفون شمیره خو ما په کمپیوټر کې پیدا کړه چې اوریدونکو ته به ولولم. ستاسو د ټلیفون شمیره 0-3-0-5-1-5-1-5. شمیره د سره تکراروم 0-3-0-5-1-5.
سلامونه نیچلی احترامات ازادي رادیو د ورکسو عزیزانو د خبرونه ټول منوالو او ریډونکو او تعقیبالو ته وړاندې کوم. هلمند مشبه است زلپکار زواچمه د هلمند ولایت واشر ولسوالۍ څخه مامامي چې تقریبا ډیر کلونه کېږي لخ خپل کور څخه نادره کړي چې د دنم لال محمد دی او د ورور نوم چې دی ګل احمد دی. د بل ورور نوم یې املا سنگین اخوند ملا زرین اخونه او ملا عبدالرحیم اخوند دی چې اصلي د واشر ولسوالۍ اوسیدونکي دي او نادر کسوي د هلمند ولایت مرکزی د بولان له ساحې څخه د خپل کور څخه نادر کسوي دي چې ډیر کلونه کېږي کورنۍ ورسره زیات تشویش کوي. نو دوستان ټول په تشویش کې دي که هر مسلمان ورور د پاړوند باندې معلومات ولري یا د مرګ یا د ژوند پاړه باندې معلومات ولري نو له مهرباني له مخې او د اسلامي همدردۍ له مخې څخه دي زموږ سره پر دغه شمیرو باندې اړیکه ونیسي او یو ځانګړې جایزه هم ورته په نظر کې نیول سوې ده زما په شمول د نورو دوستانو له لوري. زما د ټلیفون د واتس اپ شماره ده 0-2-0-2-8-6-3-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0- دوا شمیره ځلی بیا صفر و دوا ور صفر دوا ات شپږ درې صفر دوا د ټلیفون شمیره می صفر و صفر درې څلور و یو بیا صفر نه ات د ټلیفون شمیره ځلی بیا صفر و صفر درې څلور و یو صفر نه ات.
سلامونه روشن صاحب تاسو څو چاوري ازادي رادیو ټولو ته ځانګړي سلامونه. سمیع الله خاکسار یم له ننګرهار سره خوري ته خدای چې زمونږ یو ملګری په نوم د جواد لغاری کامران د درې نشي کیږي چې نادره کړی ته کاله عمر لري اسادي مشکل هم لري کارځه ته په اړه معلومات وي زمونږ سره په دغه شمیر او برخه واخلې. سپراتاویا پوره چلوې شپږاویا پنځاویا ورسته کې درې نمبر یو ځل بیا درته وایم صفر اتاویا تلوې شپږاویا پنځاویا ورسته کې درې او ورسته کې ریبا نمبر درته وایم صفر شپږاویا شپږ سوه لس اوویش اته نوي یو ځل بیا درته وایم صفر شپږاویا شپږ سوه لس اوویش اته نوي او د یادونې وړ د روسي کې واتساپ شمیره وایم که څوک وایي واتساپ باندې اکسونه هم ورته لېږم چې دغه ماشوم دی صفر اتاویا پوره څلوېښت شپږاویا پنځاویا روسي کې درې په دغه نمبر واتساپ هم دی. هیله ده چې زما پیغام بار بار شریکي تر بیا ښه وخت د الله په نامه.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه او اوریدونکو ته سلامونه وایم. د محمد مناخل خبره کوم. نو یو ورک عزیز ده نبی یوسف محمد یوسف نومیږي د ګل زوی ده په قوم ملاخیل ده دا شل کاله شاوخوا کېږي دلته په ایران کې نادرکه سوی ده کله هر چا سره حال وي د خدای دپاره دې دا کومک وکړي کور کې ځوان زندګي ډېر په ټپه ولاړه ده کور ورته انتظار ده کله هر چا سره یې معلومات ورسره یې جګ سړی ده کړنګ شنه ګیره ده اوسپنه ګیره سپنه سوي هغه ټنک شنه وینو وعلیکم السلام.
ګران ورور تاسو خپل د ټلیفون شمیره نو ذکر کړي نو هغه شمیره چې ما ستاسو په واتساپ کې پیدا کړه هغه زه اوریدونکو ته لولم. صفر صفر دونوي درې یو نه صفر درې څلور و نه شپږ دوه شمیره بیا تکراروم درې یو نه صفر درې څلور و نه شپږ دوه.
سلامونه زما یو خوریی دی په نوم د سرګل د وزیر زوی درقت ولسوالۍ تخار د ولایت نږدې دوه کاله کېږي په یاران کې ورک شوی دی او نه د مرګ او نه د ژوند معلومات سره کورنۍ سره که تاسو لطف وکړئ دا موضوع سره شریک کړئ او موږ ته معلومات پیدا شي.
زموږ دغه ورور هم خپل د ټلیفون شمیره نو ذکر کړي نو موږ ته دغه ورور د ټلیفون شمیره په واتس اپ کې پیدا کړه چې زه تاسو ته لولم. صفر صفر درنوي و صفر شپږ څلور څلور نه نه اته دوه شمیره بیا تکراروم صفر صفر درنوي و صفر شپږ څلور څلور نه نه اته دوه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ لیک تر غلی قریه اسدالله اند پاریا ولایت چلګزید ولسوالی څخه د ازادي راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته ډیر نیکی هیلې او سلامونه وړاندې کوم. بعد سلام څخه زما ورور دی د نور الله په نامه تقریبا اته کال کېږي چې د کور وتلی په کور کې خوشکه کړی ولات للی دی دره کې نست نور الله نیمېږي د پلار نوم میراجانه کا او مشخل شپږ ژوند یو د چې رسخ کم سوی دی نو ډیر په پریشان یو تقریبا اته کال کې چې وتلی د کور څخه بالا نه د ژوند معلومات ستنه د مرګ معلومات ست یو واری پکت خلګو دا سره ته ویل دي چې په کندهار کې ځنه شنخته ولیدل دي بل اخلاص د بابا سا پولیس والی کې په زړه جمهوریت کې ولولاړو نو بیا درک نه لري چې بیا څه سولې پر کوم باندې ولاړل هغه زب سوار له مالات پیدا نه کی امکان لري دا خلګ خبره به خلاف خو چې هر څوک د نور الله په اړه باندې معلومات ولري ک د مرګ معلومات یا د ژوند معلومات وي لطفا په دغه شماره یو ماته زنګ وي شیرنی ور کوم. اتصالات شماره ده 0 8 3 0 3 3 4 5 8 شماره یو ور بیا 0 8 اویا دیرش درو دیرش سلور سو او اتیا شماره ور بیا سپر اتا اویا دیرش درو دیرش سلور سو او اتیا او د نورلان نشانیا نه دغه چې یو خو دغه د پیرانی مرزې بولی کده میرګی مرزې بولی دغه درلودي مرزیو د پیری مرزې درلودي او بلې پر دغه رستلس باندې داسې څلور پنځه ځای دوه دوه سګریټ یا درې درې سګریټ لګولې و دغه پر دلس باندې اسکه کژلې د لاس باندې کښنی کښنی غارونه و هغه خالونه جوړ کړو پر دغه رستلس پر مړوان باندې پر د مړوان پر د نس پر خوا باندې نو دغه د نورلا نشانیان دي که چېرې د نورلا په اړه هر مسلمان معلومات ولري شرنی ورکومه خو فقط د د ژوند یا د مرګ معلومات اوسي چې مور نور رونه مو ټوله کور ډېرې یادوي تقریبا اته کاله ژوندی انسان د سرې څخه تللي نو هغه واده د نورلا عمر اتلس کاله اوس به شاید دغسې پنځه ویشت کاله شپږ ویشت داسې شاوخوا دی د نورلا عمر خدای پاک مو ونازوي السلام علیکم ورحمت الله پیغام د نشرېدو په هیله
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زما باتریس ولایت دغه د ولسوالۍ د سر تکریا زما یو خوري دی چې مشت مخ کی وته لري د کور څخه د ایران په سفر تللی دی نو نادره کړي نه د ژوند معلومات نه هم د مارګ دیس معلومات نه ست کورنۍ ډیره خوشاله ده نو یې روزي دی د پلان مې نازنین دی نکنه مې اولاد کوم باندې دی هر ورځ چې درک ولري په دغه شمیرې د زمر سره تماس ونیسي
زموږ دغه ورور د دغه ورکسوي کس په هکله یو بل شمیره هم په واتس اپ کې را لېږلې ده چې هغه زه تاسو ته لولم 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
زیږلی زما احمدین د بلخ ولایت د چارګوله کې ورسالۍ د زیږینار د کلو سم تماس کولی موږ یو ورک عزیز روس په نامه د محمدین د حاجي عثمان زوی د ملک مدین نظام الدین تاجدین او محمد رسول او محمد امان ورور دی تقریبا د طالبانو په هغه بل حکومت کې دوه کاله مخکې لاګر کړی وی نو نن چا زنګ راته وی چې په نامه د اختر محمد مخدوم چا زنګ وهلی دی چې دغه سړی د هلمند ولایت مساکله ولسوالۍ کې زموږ سره اوسیږي زما غږ یا محمدین په خپل اوري یا دغه اختر محمد مخدوم اوري نو مهرباني دې وکړي په دغه شمارو دې زما سره تماس ونیسي اتلس شماره ده صفر اووه سوه اته اتیا درې شپېته اویا درویش شماره زل بیا وایم اووه سوه اته اتیا درې شپېته اویا درویش او بله شماره ده صفر اووه سوه اووه اویا صفر اووه اویا درې شپېته شپېته درې اویا صفر دوه اتیا شماره بیا وایم صفر اووه اویا شپېته درې اویا صفر دوه اتیا مننه خیر دی سید ازادي ټول کارکونکو څخه مننه کوم نو بیا هم که چیرې زما دغه غږ راسره حاضرې ازادي راډیو ته زنګ ولې ماته نن چا زنګ وای چې د زابل د ولایت څخه یو څه د ازادي د شپ څخه مستد شماره راخسته چې تاسو زنګ وای معلومات څه وای دي نو بیا باندې اوس په دغه کوم سره تماس کړئ السلام علیکم
سلامونه
کډرمن
اوریدن په هیله تاسو بخیر صحیح باور زمان د پرښتو وطن خوست پدې اتنا روان زموږ یو ملګری دا یو رور جمعګل چې تقریبا دا شپږ میاشتې کیږي ورک شوی دا په یوه څه معلومات لري چې شماري اره ما اریوا شماره درته وایم چې صفر اوسه وښ پته شپږ سلوي شپږاویا شپږاویا او رښتیا صفر و نه صفر نه او پینځه نه و پینځه اری بش مر بیا ما په پرو شپږ و وشپږ وشپږ یعنی صفر وش په تو شپږ سلوي شپږ بیا شپږ بیا روشن شمر در ته یاد ما په پرو نه پینځه نه و پینځه لته فمنه خدای فمان
د ازادي راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زما نوم محمد اسلام دی ما یو دا کازو جلس میش کیر چورک دی نوم یې شپ اولاد پلار نوم یې ملا عزت الله د زابل ولایت اته غرد ولسالی د ډاګی د کلی وسیدونکو دی عمر اوسې وش کال دی پرنګ غنمرنګ په قدمیانه او د جیب له جایو ته تیزه ده د مدرسې طالب دی کورونی اوس ډیر پریشان او خپه ده نو کار مسلمان ورو ده په اړه معلومات لري یو ځای لیدلی وي که هغه د افغانستان په داخله کې که بهر کې، نو د الله د رضا، اسلامي همدردي او د یو مور د زړه دپاره دې پر لاندې شمېرو زموږ سره رابطه ونیسي او انشاءالله د خپل توان مطابق جایزه هم ورکوه. شمېرې په لاندې ډول دي: 0 اویا 9 دېرش 4 نوي 5 سوه 1 دېرش. دوهمه شمېره ده: 0 اویا 8 اتیا 2 سوه 2 اویا 3 څلوېښت. درېمه شمېره ده: 0 اویا 2 سوه 8 اتیا 0 اوه سوه 9 نوي. همدارنګه زموږ د واټساپ شمېره ده: 0 اویا 9 دېرش 4 نوي 5 سوه 1 دېرش.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گل احمد د هلمند ولایت د علی د ولسوالۍ د لوی باغ د سیمو څخه دغه میسج پرېږدم. زما اکا چې د شاه محمد په نامه دی، دغه 10 کاله کېږي چې د کور نه درګه شوی دی. موږ د ده په اړه هېڅ معلومات نه لرو. که چېرې من غږ دی په خپله اوري یا نور ملګري انډوالان پېژني او څوک یې درک لري، نو په دغه لمبر دې ما ته زنګ ووایي. 0 اوه 0 اوه 114 3 شپږ دېرش. ازادي راډیو ته دا هیله لرو چې زموږ غږ نشر کړي. السلام علیکم.
گران دوستانو او درنو اوریدونکو، د همدغه نننۍ ورځې د پروګرام په ختمېدو سره د ازادي راډیو دغه خبرونه د فعلن لپاره نوره نه خپرېږي. په دې تیرو اوږدو کلونو کې موږ ډېر هڅه وکړه چې ستاسو هغه ګران دوستان او خپلوان چې ورک سوي وه درته پیدا کړو، او د ورک سوو عزیزانو په دغه پروګرام کې مو ستاسو په زرهاو پیغامونه خپاره کړل. او همداراز مو ستاسو یو ډېر شمېر هغه عزیزان چې ورک وه پیدا کړل. او باید یادونه وکړم چې زموږ یو زیات شمیر ګران اوریدونکي هم ستاسو د ورکوسو عزیزانو په پیدا کولو کې ډیره مرسته وکړه. هغه په دې توګه چې هغه ورکسیوي کسان چې د دوی په شاوخوا او ماحول کې وه او دوی د هغو په باره کې معلومات درلود، نو موږ ته تلیفون کاوه او د دغو کسانو په باب یې موږ ته پیغام ایښوده چې د دغو اوریدونکو ډیر منندوی یو. او دا چې د ازادي راډیو مشرتابه ماته د دغه خبرونې د جوړولو او تنظیمولو ویار راکړی وو، د دوی څخه هم مننه کوم. ترنو ورېدونکو، لکه څنګه چې مې د خبرونې په سر کې هم وویل، تاسو موږ ته خپل پیغامونه راولېږئ، موږ د ازادي راډیو د بیلابیلو خبرونو په ترڅ کې درته خبرو. نو په دې هیله چې ستاسو رکسوي عزیزان هر څه ژر پیدا سي او رکسوي عزیزان مو ډېر کم وي او ستاسو ټولو د ژوند په چارو کې بریالیتوبونه په برخه وي، زه تایر روشان ستاسو سره د خدای پاماني کوم. روغ جوړ او بسیا اوسئ. مخته مو ګډي ګډي ګلونه.
د ازادي میلمه د ازادي میلما پروگرام ته مو په سلامونو هرکلی کوو. تاسو د ازادي رادیو خبرونه اورئ چې هر ورځ 24 ساعته دوام کوي. پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته پر شوزو او نجونو فشارونه او محدودیتونه زیات سوي چې پر دې مسلې کورنیو او نړیوالو ادارو اندېښنې شولې دي. ځینې فعالې میرمنې په دې برخه کې وخت نا وخت خپل ژغ پورته کوي او افغانستان ته د نړیوالو د پاملرنې غوښتنه کوي. په دوی کې یوه هم ځوان فعاله وژما توخی ده چې نن مو د ازادي میلما پروګرام کې میلمنه ده. میرمن توخی پروګرام ته ښه راغلاست. په پیل کې کدره ته وایست چې ستاسو په نظر نن سبا په افغانستان کې یوه ښځه یعنی څوک؟
سلامونه وړاندې کوم تاسو ته. وضعیت ته په کتو یوه ښځه په افغانستان کې زه فکر نه کوم چې دوی په لومړۍ کټګوري، دوهم کټګوري، حتی د ټولنې دریم قشر په سترګه هم نه ورته ګوري، ځکه تاسو ته بهتره معلومیږي د ښځو ټول هغه حقوق چې اسلام او وضعي قوانین ورکړی هغه ټول ورڅخه اخیستل سوي او ښځې ټول پر کور کښېنول سوي. دا به واضح درته ووایم چې افغانستان اوس د ښځو لپاره په یو زندان بدل سوی.
تاسو چې دغسې وضعیت ګوري د یوې نجلۍ په حیث څه احساس کوئ؟ څومره ځان د دغه ښځو سره چې په افغانستان کې د ځینو په باور په یوه پرانیستي زندان کې یا سرخلاصي زندان کې ژوند کوي، هغوی چې هر څه کړاو ګالي رواني لحاظ، په فزیکی لحاظ، په جسمی لحاظ، په فکری لحاظ، څومره تاثیر کوي تاسو باندې؟
طبعا پر ما باندې ډیر تاثیر کوي، ځکه زه یو له هغو کسانو څخه وم چې د مکتب له دورې څخه د ښځو د حقوقو لپاره، د ښځو د زده کړو لپاره ما کار کوي. مختلف ما په هوی پروګرامونه مې درلوده، غټ غټ مجلسونه او کنفرانسونه مې درلوده، او زما هدف هم دغه و چې په افغانستان کې ټولې ښځې د خپل ټولو حقوق څخه برخمنې وي، او نه یوازې دا چې تعلیم حق، د کار حق، بلکې ټول هغه حقوق چې اسلام او همدارنګه وضعي قوانین ورکړی و د ټولو څخه برخمنې. ځکه تاسو ته بهتره معلومیږي چې د جمهوریت په دوره کې هم په لرې پرتو سیمو کې ډیری ښځې د ځینو حقوقو څخه چې قوانین ورکړی و دغه څخه برخمنې نه وې، او یا هم بیخي خبر نه و چې قانون یا اسلام دوی ته کوم حقوق ورکړي. نو د دې لپاره موږ مختلف عامه پوهاوی پروګرامونه او مجالس درلودی، نو یو هیله مو درلوده، یو امید مو درلوده چې افغانستان یو ترقی او همدارنګه پیشرفت لوري ته به روان دی. انشاءالله موږ به داسې یو ورځ ووینو چې ټولې ښځې په افغانستان کې د خپل ټول حقوق څخه به برخمنې. اما متاسفانه داسې یو ورځ راغی چې د ښځو څخه هغه کوم حقوق چې درلودی د جمهوریت په دور کې هغه هم ورڅخه واخیستل سو. نو تا بنده انسان زوري زما په رقم یو انجلۍ چې ټول عمر یې د ښځو د حقوقو لپاره، د ښځو د تعلیم لپاره کار کړی، تا باندې زوریږم. هر ورځ چې د افغانستان څخه خبرې ژم یا دننه په افغانستان کې زما همکارانی نورې ښځې هم د زموږ د ائتلافو غړې د هغوی سره چې زه په تماس کې یم د هغوی د وضعیت څخه خبرې ژم. طبعا زوروي مې نه یوازې چې موږ زوروي، روحي او همدارنګه ذهني وضعیت زموږ ورځ تر بلې طبعا خرابیږي. دننه په افغانستان کې هغه ښځې چې شل کاله کار کړی، شل کاله درس ویلی او کار یې کړی، او د ځان لپاره یو ژوند او یو ژوند جوړ کړی و، نو چې ټول په یوه پلا په کور کښېنوستي، تا بند هغوی به څومره روحي وضعیت او ذهني وضعیت خراب وي. تاسو ته بهتره معلومیږي، راپورونه نشریږي چې افغان ښځې، خاصتاً افغان نجونې چې مکتبو څخه ګرځول سوي، هغوی د ډپریشن سره مخ دي، او په ډېره غټه کچه افغان نجونې په ډپریشن باندې اخته دي، چې دا خپله انسان زوروي. زه فکر کوم چې دوه کاله د افغان ښځو لپاره چې په د افغان ښځو په وضعیت باندې، هم د افغانستان په وضعیت باندې چې نړیوال چوپ، او یا هم پرته له دغه سټیټمنټو څخه دوی هیڅ شی نه لري، دا بیخي ډیر وخت دی. باید همداسې ادامه ونه لري، او دوی باید نړیوال قوانینو څخه په استفادې چې د بشر د حقوقو لپاره کوم شیان ذکر سوي، کوم مادې ذکر سوي، دغه څخه په استفادې باید دوی د افغانستان لپاره اقدامات وکړي.
بل تاسو یادونه وکړه چې دغه تقریبا دوه کاله کېږي چې دغه وضعیت دغسې روان دی. که دا وضعیت دغسې دوام پیدا کوي، څه ګوري د یوې ښځې آینده په افغانستان کې؟ څه فکر کوئ چې د دوی په برخه کې به مثبت تغیرات راځي که دغسې به مسایل منفي روان وي؟
طبعا مسایل به منفی لوري ته روان وي، او اوس هم روان دی. په افغانستان کې جبري ودونه ډیر سوي دي، په افغانستان کې په کم عمر کې د نجونو ودول ډیر سوي، په افغانستان کې په بدو کې د ښځو ورکول ډیر سوي، کورنۍ تاوتریخوالی ډیر سوي، او دا ټول شیان له بې سوادي څخه، له اقتصادي مشکلاتو څخه راځي. ځکه ډیری په افغانستان کې افغان ښځې، ډیری اکثریت ښځې د خپل کور نفقه او هر څه د دې مسولیت په غاړه وو، ځکه دوی خپل خاوندان یا هم خپل زامن په دا تیر شل کلن جنگ او جګړه کې له لاسه ورکړی وو. نو طبعا کورنۍ تاوتریخوالی ډیریږي. دوی لپاره زه هیڅ آینده نه وینم په دا وضعیت چې دننه په افغانستان کې اوس روان دی، ځکه امکان لري چې ځان وژنې کیسونه ډیر سي، ځکه ډیری هغه ښځې چې کور کې هیڅ نارینه نه لري، او ټول د کورنۍ نفقه او هر څه د دوی په غاړه وو، د دوی ماشومان یا هم د دوی لپاره طبعا یو ورځ دوی ته مجبوره کیږي چې ځان وژنه وکړي، یا هم ډیری د ماشومانو هغه ګردې او ځینې نور د بدن غړي دوی خرڅوي، او وضعیت دغه سطحې ته رسیدلی. نو له دې څخه معلومیږي چې دننه په افغانستان که اقتصادی وضعیت، بشری بحران هغه خپل اخیری اوج ته رسیدلې. نو د ښځو لپاره زه هیڅ داسې یو آینده نه ګورم. په همدې وایم چې هر څومره ژر چې کیږي، باید ځینې اقدامات چې باید د نړیوال څخه پخوا باید سوي وای هغه اوسي.
بل تاسو د نړیوالو د اقداماتو خبره وکړه، وخت نا وخت تاسو د افغان شوزو او انجونو په ملاتړ غږ پورته کوي، فکر کوي چې داسې کوم اورګان ستاسو چې ستاسو دغه غږ اوري یا هغه د پخوا په څیر یا داسې کسان ستاسو چې واقعا اهمیت ورکوي دغه د افغان شوزو غږ ته؟
زه فکر کوم چې د افغان شوزو اصلي دشمنان هغه کسان دي چې په دوه کې د طالبانو سره مذاکرات درلوده، خبرې اترې درلوده، اما د افغان شوز هغه سری کرشي هغه ورته مهم نه وي. اوس فعلا چې موږ د بهر د هیواد دننه په افغانستان کې افغان شوز خپل ژغ پورته کوي یا هم خپل حقوق واړي یا بهر د هیواد موږ مظاهرو او یا هم د غونډو او مجلسو کې چې برخه اخلو، طبعا نړیوال د خپل ګټو پر اساس باندې هغوی خپل هغه اقدامات کوي چې دوی ته کوم شیان مهم وي، کوم موضوع چې دوی ته ګټه دی ډیر رسولی سي دغه پر اساس باندې دوی مثلا خپل تصامیم نیسي. اما موږ چوپ نه پاتېږو، موږ د هیواد څخه بهر هم دننه په افغانستان کې دوی ته هر ورځ دا ور په یادوو چې دننه په دا ټوله نړۍ کې یو هیواد شته چې نجونې یې حتی مکاتب ته نیسي تلای. ځینې قوانین شته، نړیوال قوانین شته چې د بشر د حقوقو لپاره جوړ شوی او هغه د همدغه نړیوالو لخوا جوړ شوی، نو که چیرې هغه قوانین په افغانستان کې نه تطبیقیږي دا په دې معنا دی چې نړیوال د بشر د حقوقو جعلي مدافعین دي.
تاسو د قطر د مذاکرات د پروسې یادونه وکړه، د تیر حکومت چارواکي وخت نه وخت استدلال کوي چې په دغو مذاکرو کې د شوز استازو هم برخه درلوده چې د شوز استازولي کوله. څه فکر کوي چې د شوز استازولي نه د سوي کې هغه موافقه چې سوي دی په هغه کې دغه د شوز مسلې ته چندان پام نه دی سوي، یا کله چې د پردې تر شا ځینې موافقه سوي چې د شوز دغه د حقونو مسلې له پامه غورځولي؟
زه فکر کوم چې هغه د پردې تر شا په دوه کې کوم خبري او اترې او مذاکرات وسو هغه تر اوسه پرې زموږ ټولو خلکو ته روښانه نه دی، او زموږ لپاره ډیر زیات سوالونه زموږ سره پیدا کیږي هر ورځ چې د دوه په تړون کې تاسو په کوم موضوعاتو باندې بحثونه درلوده، د تاسو مجلسونه په کوم موضوعاتو باندې سرخیده، یعنی 50% شزی د افغانستان شزی چې 50% نفوس د افغانستان جوړی، حتی 80% نفوس د افغانستان جوړی، هغه هیڅ دوی ته مهم نه وو؟ په کوم مسایلو باندې مثلا دوی بحث کوي؟ دغه شی دغه سوال د ټول افغانانو سره دی، خاصتا د افغان شزو سره دی. نو زما په نظر زه فکر کوم چې ما د مخه هم اشاره وکړه چې ټول هغه کسان چې د دوه په تړون کې وو، کاغه نړیوال هیوادونه وو، کاغه د ملل متحد استازي وي، دوی ټول د افغان شوزو په وړاندې اوس مسول دي، ځکه دوی د افغان شوزو هغه سری کرشي چې وی دا غو په حق لري یا هم بحث نه کړی یا کوم که بحثونه کړی یا هم هغه یوازې لکسې د ورقې په مخ کې دی، ځکه دلته مسولیت نړیوال تراجی کیږي، ځکه دا دوه تړون خپل د دې بای سوچ طالبان وخت ورسیږي، نو مسولیت دوی تراجی کیږي ټول هغه هیوادونو ته، ټول هغه نهادو ته، همدارنګ یو ان ایجنسیز ته چې په دې مجلسو کې وو چې باید اوس د افغانو ښځو لپاره دوی ودرېږي او د دې اوسنی وضعیت لپاره یو د حل لاره پیدا کړي.
یا پر افغانستان د طالبانو د ولکې بیا ټینګولو وروسته ستاسو په څیر په زرګونو لوستې ښځې له افغانستانه ووتلې، اوس هم دا پروسه روانه ده چې دوی له افغانستانه ووځي، دوی د څه په لټه له افغانستانه ووځي؟
اوس فعلا په افغانستان کې زما لپاره دا هم تر ټولو هغه بدترینه او تر ټولو غټه ستونزه همدغه د ځوانانو فرار دی. ګوري، شل کاله دغه ځوانان زحمت ویستې، درس وویل او ځانونه یې تر یو ځای پورې ورسوي، اما کله چې سمار ته ورسېده میوه یې اوس نور هیوادونه خوري. دا خپل چې دی یو یو غټ بحران دی، ځکه دا ټول مسلکي خلکو، دا ټول هغه کسانو چې د افغانستان د اقتصاد په بسیا کې، د افغانستان په پیشرفت او ترقی او په ټول ارساتو کې، په ټول اداراتو کې دوی ډیر مفید تمام دي، ځکه تاسو ته بهتره معلومیږي چې افغانستان د اقتصادي بحران سره مخ دی، او د خپل د ځوانانو فرار چالته تاسو ته بهتره معلومیږي چې ډیری ځوانان چې په کوم کومو وظیفو کې چې وو دا غو وظیفو څخه استسی وی دي نو هغه په دې کوشش کې دي چې لوطن اوزي ځکه وظیفه نه یې کار نه یې نو امیدي نو د کو نفقه سو کوټه برابرې نو د دې بایس کې چې افغانستان اوزي زیاتره پلرونه د خپل د لونو د تحصیل لپاره دوی په تشویش کې دي دغه په خاطر افغانستان اوزي نو د خپل یو غټ بحران دی زما په نظر د لیبیا چې د افغانستان څخه راوزي په بهر کې یا په اروپا او په امریکا کې د مختلفو مشکلاتو سره مخامخ کیږي دوی ټول شیان برتل صفر شروع کوي ربز د کوي او خپل اسنادونه دوی ترسو چې ترجمه کوي ایوالويشن کوي او هغه هم نه پېژم چې د ډېری د دلته په اروپا کې خو د ډېری د منل کیږي یا هم نه منل کیږي باید اضافه درس وایي تابن دا د خپل یو غټ بحران دی دا به ډېر شي چې ځوانان راپورته سي او د خپل حقوق لپاره دا کوم ستونزې چې دوی ورسره مخ دي د لپاره خپل ځخ پورته کی ځکه فرار د وطن څخه د وزنې حل لار نه ده څومره ځوانان بل افغانستان څخه راوسی ټول خو راوتای نسی ټول لپاره هغه زمینی شاید مساعد نه چې زیاتره هیوادونه یو محدود لیست پر اساس باندې مثلا مهاجرین قبلی د لپاره باید حل لار پیدا سي او دا ټول مشکلات چې د نن په افغانستان کې روان دي یو خوانه دي یعنی که په صورت عموم کې وایو چې افغانستان نه یوازې د ښځو لپاره بلکې د ځوانانو لپاره د ټولو خلکو لپاره اوس یو مسون هیواد نه دی او ټول خلک اوس ناامید سوي.
بل تاسو په ورستی مورد کې په جرمنی کې په یو غونډه کې برخه اخیستې و نه په هغه غونډه کې مو د ښځو او نجونو په ملاتړ خپل اواز پورته کړ د هغو مدني فعالانو په اړه مو خبري وکړې چې د محل د طالبانو په بند کې دي د دغه سي پلیټ فارمونو څخه په استفاده تاسو څومره په دې برخه کې هڅه کوي چې هغه د ښځو په اړه د ځوانانو په اړه د نور افغانانو په اړه نو ویل خبري د نړیوالو تر غوژنو ورسوي
زه فکر کوم چې پلیټ فارمونه چې هر څومره ډیر سي هر څومره چې د غونډې او مجلسونو ډیر سي یا هم مظاهرې ډیر سي یا هم رادیو تلویزیونی پروګرامونه ډیر سي زه به دا ډیر شګنم کچیر اډیو او ویډیو میسجونه هم ډیر سي په د رادیو او تلویزیون لاره نو دا ډیر مهم تمامي ځکه د وطن د عیني واقعیت پر اساس باندې باید ورغیږو خپل ځخ تر نړیوالو پورې ورسوو تر هغه خلکو پورې ورسوو چې د افغان شوز وضعیت دغه ورځی ته ورسوي نو زه فکر کوم چې دغه پلیټ فارمونه ډیر ښه دي چې د افغانستان د عیني واقعیت پر اساس باندې یو سوکولار سي پر سټیج ورغیږي یا هغه د افغانستان هغه کوم مشکلات چې د شوز په وړاندې شتون لري د ځوانانو په وړاندې شتون لري دغه په حق لا ورغیږي نو نړیوالو ته یو رقم ریمایندر دی چې دوی ته دا را په یادول دي چې افغانستان تاسو دغه ورځی ته پریښې دی او افغانستان کې شزی ماشومان او همدارنګه ځوانان په صورت عموم کې ټول افغانان دغه مشکلات سره مخ دي نو دا به ډېر شي چې مخامخ د نیګوشیشن خبري اترې چې څوک ورسره وژغېږي خپل مشکلات ورسره شریکي نو تر څو دوی دې ته مجبور سي چې باید اقدامات وکي او عملی اقدامات ځینې نور اقدامات چې باید سوي وای په خوا هم ما مخکې هم اشاره کړې وو هغه باید مخته یوسي.
بل تاسو په افغانستان کې بیلابیل غیر دولتي ادارو سره کار کړی دی اوس چې په افغانستان کې د شو ځنجونو سره په تماس کې یاست دا غوې د پاره لومړیتوب څه دی یعنی د دوه کلونو کې د دوی لومړی غوښتنه څه ده؟
زه فکر کوم د افغان او شوز لپاره د افغان نجونو لپاره اوس فعلا لومړیتوب هغه د شومنځي او خلاصول د مکتبونو دروازې د دوی په وړاندې خلاصول دغه د دوی لپاره یو لومړیتوب دی ځکه افغان نجونی څو میلیون نجونی دوی د مکتب څخه ګرځي دوه کاله یوازې په دې بهانه باندې دوی تیری چې موږ مناسب چاپریال برابرو یا موږ پوزینو تخنیکی ستونزو باندې کار کوو زه فکر نه کوم چې په افغانستان کې داسې یو خاص ستونزه د مخه شتون درلودي یا هم مناسب چاپریال نه وو تاسو به تر معلومی چې افغان انجونی په هغه لباس کې مکاتب ته تلچی او کس کولی سي په هغه لباس کې هچ ډالر سي افغان انجونی د پخواسخه هم د افغان انجونو مکاتب دالکونو د مکاتب څخه جلا او زیاتره استادان د نجونو د نجونو په مکتبو کې هغه به شزینه استادانه وي او دغه تر څنګ نصاب هم اسلام هم دارنګ د وځي قوانینو پر اساس باندې جوړ شوی او دغه کوم دلایل چې دوی وایي دا اوس نو د هیڅ چا لپاره د منلو وړ نه دی بیخي تکراری شوی دی او دا دوه کاله د نجونو د مکتب څخه ګرځول دا زیان یا هم ضرر د افغانستان لپاره څومره ډیر رسیږي د افغانستان په ټولو یعنی د وطن په اقتصاد او همدارنګه پیشرفت په ټولو شیانو کې طبعا څومره رول لري د نجونو زده کړه یا هم په صورت عموم کې زده کړه اما اوس فعلا د دوه کاله چې افغان نجونې له مکاتب څخه ګرځول سوي دي د دې زیان به څومره کلونه دوام وکړي نو زه فکر کوم چې د افغان نجونو لومړنۍ غوښتنه به همدغه وي چې موږ مکتب ته پرېږدي او د هغه تر څنګ د کار حقوق چې دی ټول هغه حقوق چې اسلام ورکړي او وځي قوانین ورکړي زه فکر نه کوم چې افغان نجونې داسې یو بل حق وغواړي چې هغه یا هم د اسلام سره یا هم د قوانینو سره په خلافت کې یا مخالفي نو زه فکر کوم چې باید ټول هغه حقوق چې اسلام او وځي قوانین ورکړي هغه باید ورکړي سي
طالبان نو پر افغانستان د ولکې لټینګول ورسته نجونې د شپږم ټولګي پورته له نور تعلیم څخه منه کړې دي په اولو کې د نجونو غښتنه هم دغه و چې مکتبونه خلاصي هغه ورسته په دسمبر میاشت کې شزیو نجونې له پانتونونو منسولې اوس دا ژغ تقریبا دوه برابر شوی دی ورسته د شوزو کار په غیر دولتي مؤسسو کې بند کړ بیا د ملګرو ملتونو په ادارو کې په ورستي مورد کې د شوزو سنگر ځایونه هم بند شول یعنی ورځ پر ورځ د محدودیتونو چې زیاتیږي تاسو د څړولې او تصویر دا وړاندې کوي
بحران دی د افغانستان لپاره د افغان شوزو لپاره او دا خبره خو ما دغه وخت څخه کړی و چې 2018 کال د 15 اگست څخه وروسته چې ما مرکې درلود او مجلسو پروګرامو ته تلم چې وسخه یوازې نجونې د مکتب څخه ګرځول سوي اما ورځ به راسي چې نجونې ول پانتونو څخه هم ګرځول کیږي د کار څخه به هم ګرځول کیږي دا هغه سټپ بای سټپ هغه د زینه په زینه یعنی شوزی په صورت عموم کې د ټولنې څخه حس اوس داسې یو ځای نسته چې شوزی حالت مثلا مصروفي کار وکي یا هم خپل نفقه پیدا کړي یا هم داسې یو اکاډمیک برخه کې داسې یو ځای نه ده پاتې ځکه کورسونه انسټیټیوټس ټول شیان اوس بند شوی دا خپل یو غټ بحران دی زما په نظر فکر کوم دا د طالبانو ایدیالوژي دی دوی د 1995 څخه تر 2000 اول کال پورې چې حکومت د دوی په لاس کې و همدغه پروسه دوی مخته یوړو شزیه د ټولنې څخه حس فکرې اوس فعلاً هم هغه کار کوي کله چې دغه 15 کاله تاسو مطالعه کوي تاسو معلومیږي چې ټول هغه سټیټمنټونه یا اعلامیه دوی صادرې چې په هغه وخت کې دوی صادر کړی وي یا صادروله نو د دې څخه معلومیږي چې د طالبان ایدیالوژي دوی هم دغه وایي چې شزیه د کوری یا د ګوري او باید په کور کې نه وسی کار او وظیفه او درس او تحصیلونه کې ځکه شل کاله د لری پرتو سیمو تک مرو ګرو چې د طالبانو په لاس کې وو دغه ناامنی سیمې چې وي پاره سیمو کې هغه وخت هم مکتب نه و د شل کاله مکتب نه و نجونی مکتبو ته نه تله د مکتبونه به سوځول کېده مکتبونه ته به ور اچول کېده او دوی دغه یو ذهنیت هغه وخت په د لری پرتو سیمو کې ایجاد کړی و چې نجونی دی باید مکتبو ته ولاړ نه سي نو دا دوی شل کاله لري پروتو سیمو کې هم دغه چاغه سیمې چې دوی په واک کې وو هم دغه پالیسی یا هم دغه کار دوی مخته وړي وو او اوس فعلاً هم هغه کار کوي
اوس چې په جلا وطنۍ کې شپې ورځې سبا کوي ځینو کسانو سره چې زه خبرې کوم هغه وایي چې هر ورځ د وطن په فکر کې دي هغه کسانو سره چې په تماس کې دي هغه خوب ته ورزي د هغه پر ستونزو باندې زیات وخت سوچ کوي تاسو چې په جلا وطنۍ کې ژوند کوي فکرن په افغانستان کې یاست د افغان شوز سره یاست څنګه
زه فکر کوم چې دا سیو اسانیا باندې چې زما په وطن هېری تاسو ته بهتره معلومی شي چې مهاجرت او مسافرت ترمنځ ډېر فرق دی مسافرت کې لا امید لري چې برته وطن ته ګرځي خپل کورنۍ ته ګرځي اما مهاجرت کې دغه امید نه لري زما پلار جان تقریبا 13 ورځې د مخه وفات شو ما ونه سوای کولای چې خپل پلارجان وګورم په تاغه د دغه وضعیت لاسه طبعا ستونزمنه را ته تمامیږي. هر ورځ چې تیریږي زه په دې هیله یم، د لې تر اوسه پورې ما د دې فکر نه ده کړی چې زه دلته خپل ژوند جوړ کړم یا کور او دا شی او هغه شی. تر اوسه پورې زما بیکونه همداسې تړلي دي او زه په دې هیله یم چې یو ورځ بیرته خپل وطن ته وګرځم.
په همدې هیله تاسو چې په افغانستان کې زیاتو ښځو سره خبرې کوي، مخکې مو د تاوتریخوالي مسلې ته یا اشاره وکړه، په ځینو کورنیو کې ښځې مخکې هم په تیرو حکومتونو کې هم د تاوتریخوالي سره مخامخ وي، اوس هغو نارینه وو ته چې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی کوي څومره زمینه مساعده شوې ده چې په خلاص مټ دغه څه وکړي، او دغه ښځې خو اوس د ژغ اورېدو دپاره کوم مرجع هم نه لري؟
تر ټولو غټه ستونزه طبعا دا هم دی چې دغه کومامه په هوایي پروګرامونه و چې و په افغانستان کې د ښځو د حقوق په باب چې به و چې اسلام کوم حقوق درکړي یا وضعي قوانین کوم حقوق درکړي، دغه عامه پوهاوی پروګرامونه اوس په افغانستان کې بند شوي. فعلا تاسو ته بهتره معلومیږي چې ډېری د سوشل میډیا ته هم لاسرسی نه لري، یا هم انټرنیټ ته، یا هم دغه لرې پرتو سیمو ته چې ووینو حتی ټلیفون نه لري. راډیوګانې هم ډېری چې دی اوس د لرې پرتو سیمو کې فکر کوم نشرات نه لري. طبعا دغه تاثیرات ژدي کورنۍ تاوتریخوالی ماده مخه هم وویل چې ډېریږي، جبري ودونه ډېریږي، تر څنګ یې په کم عمر کې د نجونو ودول، په بدو کې د ښځو ورکول، دغه ټول شیان ډېریږي. ډېری سیمې به وي چې موږ تلو د جمهوریت په دور کې په هوایي پروګرامونه مو درلوده، دوی ته به مو چې ویل چې تاسو د میراث حق لري، دوی ته به ډېر جالب وو، ځکه دوی نه وو خبر له دې چې حتی دوی د میراث حق لري، یا هم دوی د دې حق لري چې زده کړه وکړي، تعلیم وکړي. په دې شیانو باندې، یعنی په ډېر کوچني شیانو باندې چې باید یو انسان پوسی او ښځه باید پوسی چې ځکه هغه یې اساسي حق دی، په هغه باندې دوی نه پوهېده. او دغه ما په هوایي پروګرامونه وو په جمهوریت کې چې لرې پرتو سیمو ته به ښځې تله، او ښځو ته به یې عامه په هوایي پروګرامونه جوړول، یا هم د تلویزیونو له لارې به وي، د راډیوګانو له لارې به وي، د غټو کانفرنسونو ټاون هالونو له لارې به وي، یا هم د بلبورډو والارټونه به وو، د دیوالي رسامیانې چې به وي، فوټو اگزیبیشنس به وو، دغه شیان به وو چې یو رقم اوارنس رایزنګ وو، یا هم عامه په هوایي وو د ښځو لپاره پاره، او دوی یو شی ورڅخه زده کوي او د خپل حقوقو په هکله خبرې دی. طبعا اوس داسې یو پلاتفورم نشته چې ښځې د خپل حقوقو په هکله پوسی، یا هم داسې یو پلاتفورم اوس په افغانستان کې نشته چې هغه د ښځو پر موضوعاتو باندې بحث کوي. هغه ټول پلاتفورمونه ورڅخه اخیستل شوي. افغانستان اوس د ښځو لپاره په یو زندان بدل شوی په ټوله معنا، ځکه ټول پلاتفورمونه ورڅخه اخیستل شوي او په ټوله معنا په کور کې نول شوي.
او په اخر کې ډېر خبرې مایوسون کې دي، خو یو مایوسه نجلۍ یا یو مایوسه ښځه چې په افغانستان کې ستاسو ژغ هم دغه شیبه اوري، هغوی ته تاسو څه وایاست چې دا وضعیت په دغه سپاتې کېږي چې بالاخره به یو څرک د هیلو پیدا کېږي د دوی لپاره؟
زه فکر کوم چې افغان ښځې ډېر مبارزې دي. هغوی اصلا همدا اوس چې کوم کسان زما ژغ اوري، زه مطمئنه یم چې دوی ډیر زیات مبارزه دي، ځکه دوی مبارزه یو اول ځل خپل کوره شروع کوي، د خپل تعلیم لپاره جنگیږي، د خپل فامیل سره، د کار لپاره جنگیږي، د خپل فامیل سره، یا هم د انتخاب حق په ټولو شیانو کې چې دوی باید ولري دغه لپاره جنگیږي، د خپل کورنۍ سره، د خپل ټولنې سره، بیا ورسته د خپل ولایت سره، بیا د خپل د صورت عموم کې د ټول هیواد سره دوی ډیر مبارزه دي. زه مطمئنه یم چې دوی پوهیږي چې د هر شپه پسې حتما ورسته، هر تیاره پسې رڼاسته، نو دغه وضعیت چې په دا رقم سره دوام لري، فکر نه کوم چې دا وضعیت په همداسې دوام پیدا کړي. د دې لپاره به حتما هغه کوم کسان چې د بشر د حقوقو مدافعین ځانو ته وایي په دا نړۍ کې، دا نهادونه، د یو این ایجنسی سو، دا ټول نهادونه چې د بشر د حقوقو لپاره کار کوي، یا کوم نړیوال چې د دې دعوا کوي چې موږ اصلا د بشر د حقوقو مدافعین یو، هغوی حتما دا وضعیت ته چې دا څو وخت نور هم چې دوام وکړي، د دې لپاره حل لاره پیدا کړي. ځکه ټول خلک پرته د دوی په وړاندې دریږي چې آیا دا کوم قوانين چې تاسو د بشر د حقوق لپاره جوړ کړی دا یوازې کاغذ پروي دی، دا یوازې تاسو لپاره دی، د هغو هیوادونو لپاره چې مخ پر ودی دی لکه افغانستان یا نور آسیایي هیوادونه دا غوی لپاره نه دی، آیا غوی بشر نه دی، آیا غوی انسانان نه دی؟ نو طبعا دلته خلک راپورته کیږي او دا وضعیت هم داسې نه پاتېږي او حتما د حل لاره ورته پیدا کیږي.
ځوانه فعاله او د شوزو د حقونو مبارزه وژما توخی و د ازادي ملما پروګرام کې لوریدونکو هم مننه چې تر دې شبي مجملتیا وکړه. تر بل پروګراممو پر لوی خدای سپارو.
ډیره زیاته مننه ستاسو.